یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خبري اوري د پاکستان ډیلی ټایمز راپور ورکړی طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جواب کې ویلي طالبان باید د خبرو واک بل چاته ورنه کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دی د جوزجان چارواکي وای په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی او ولسمشر ډونالد ترامپ اجمانه کړی چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي بشپړه خبرونه د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفینو د دې ولسوالۍ په بازارک او پولي مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ ښاغلی تیموري زیاته کړه چې په وژل شوي کې دوه تنه د ملي اردو او دوه نور د سیمه ییزو پولیسو تیموري وویل چې د وسلوالو برید پر شا تمبول شوی دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلته څیرمه په یوه چاودنه کې درې کوچنیان ټپیان سوي دي دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې سوې ده د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دا د هوان یوه زړه مرمۍ وه چې د ماشومانو د لوبو پر مهال چاودلې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې ماشومان یې ټپیان کړي دي د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی د جوزجان ولایت د امنیه قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفانو د محمد اسحاق په نوم د شاهراه نمبر 2 ټولۍ یو افسر په شبرغان کې په خپل کور کې وژلې دي د وویل چې وسلوال مخالفان تېره شپه د اوربند په پلمه د هغه کور ته ننوتل او هغه یې ووژه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی ترامپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو دا شورا تیر کال د ولسمشر ترامپ لخوا جوړه سوه ترامپ وویل حکومت به اجازه ورنکړي چې چین روسیه او نور هیوادونو له امریکا مخکې سي که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له خطو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې سوی خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی په داسې حال کې چې روسیه چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي فضایي پروګرام درلوده اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د په بخښنې سره د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د S-400 دافې هوا توغندوی د پیرودلو معامله نو فسخه کړي د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبه په ورځ ناوخته په 15 موافقه او 10 مخالفو رایو تصویب سه همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه هم ځنډوي د موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت ZTE ته اجازه ورکړه چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي د استازو جرګې د دې لایحې یو بل بڼه تصویب کړه چې او د کانګرس دواړو خونی اوس په باید د توشیل لپاره ولسمشر ترامپ ته د دې لایحې له استولو مخکې په خپل کې په دې اړه جوړجاړی وکړي او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیه کې ده وایي لوبغاړي د دوی په الوتکه کې لیوی عارضي وروسته روغ رمټ دي. د راپورونو له مخې د سعودي لوبډلې د الوتکې یو انجن په روستوف نادوونو ښار کې چې د سعودي لوبډله به خپله راتلونکې لوبه پکښ کوي د راکوزېدو پر مهال اور واخیست. د ملکي هوایي چلند سیمه ییزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یو انجن کې د کوزېدو پر مهال اور ولګېد او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. وروسته له هغه چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي، د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید په خپل واک خپل وساتي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت خپل څوکټور نه کړي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې تمه د سبا ولمانځل شي، په نړۍ کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. که وخت پاتې شو دا به هم واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په دریو ورځو کې ځینې طالبان چې داخل شوي دي ښارونو ته لا هم پاتې دي. تاسو لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید د خبرو واک چاته ورنکړي. د دې شوراویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو که بهرانیان د سولې خبرې مخته یوسي ګټورې نه ثابتېږي. د سولې شورا د خبرې داسې وخت کړي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. حدیث پردیس جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی.
مننه سنګزی صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شوراوي هر کله چې د افغانستان په مسله کې په مشخصه توګه د خبرو اترو پر اړه باندې بهرنیانو پریکړې کړي، هغه د دې پر ځای چې د وضعیت له خکېدو سره مرسته وکړي بلکې لا هم د افغانانو وضعیت، البته عمومي وضعیت یې خراب کړی او د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي. نو په همدې اساس دوی له طالبانو غواړي چې د خبرو واک بل چاته ورنکړي او په خپله د سولې د خبرو لپاره رامخته شي او افغان حکومت سره خبرې وکړي. دغه شوراویان سید احسان طاهری هم دراز ویل چې کسام دوی د سولې له هر نوښت هر کلی کوي، خو په دې شرط چې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره وي او طالبان هم باید د دغه مسلې حساسیت درکړي او د سولې د خبرو مالکیت بل چاته ورنکړي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک ته ورنکړي او په مساوی دي افغانانو په مسله مخالفینو، هغه راستي په خپل تحلیل خپل اعلان کې او هیله من یو چې افغانستان مستقیم او مخامخ د سولې مذاکرات د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت او رهبری ان شاء الله چې د ترور اعلان شي امده کې طالبانو لخوا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو قمندانانو له قوله البته لیکلي دي چې دوی غواړي د سولې خبرې وکړي اما له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکایانو سره. ډیلی ټایمز همداراز لیکلي دي چې د یو طالب چارواکي له قوله چې دوی غواړي د خبرو په لومړۍ خبرې له طالب امریکایانو سره وشي او له هغې وروسته که چېرته له امریکایانو سره طالبان نتیجې ته رسیږي بیا به له افغانانو سره د راتلونکي د حکومت د برخلیک پاړه دوی خبرې کوي. همدارس ډیلی ټایمز د طالب چارواکو له قوله دا هم ویلي دي چې طالبان سولې کوي او سولې تشمن دي او په دې رابطه باندې یوازینی سونځه چې موجوده ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او په مشخصه توګه د امریکایي ځواکونو موجودیت دی چې دوی دغه مسلې په رابطه باندې خپل جنگ هم چې توجیه کوي همدا دلیل خود لري. یو بل مثلا ذکر شوی ده چې تر دې پخوا طالبان لخوا چې کومې اعلامې خپرې شوې دي یا د دوی ویندویانو چې رسنیو سره خبرې کړې، افغان حکومت یې ښودلی چې ګواکې دوی صلاحیت نه لري او یا نو ځکه نه غواړي دوی سره خبرې. اما په دغه ډیلي ټایمز کې چې کوم مقاله راغلی او د طالب چارواکو له قوله دا ویل شوي چې دوی نه غواړي په حکومت کې سهم واخلي، یعنی دا خبره نه ده شوې چې ګواکې دوی د سولې لپاره د سولې د خبرو واک نه لري. بلستانکسسي
مننه کوم. حدیث پردیسو چې د کابل استودیو یې موږ ته جزئیات راکول، په هغه راپور باندې چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي طالبان باید خپل واک بهرنیانو ته ورنه کړي، دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان چې طالبانو پاکستان ته ویلي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي او بیا به وروسته په دویم قدم کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې له غړي ګل پادشاه مجیدي سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی مجیدي وایي د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له لوري انعطاف راغلی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالات او پاکستان باید خپل مهم رول ولوبوي. له ښاغلي مجیدي څخه مو لومړی همدغه پوښتنه کړې چې طالبان څنګه لومړی له امریکایانو سره خبرې کوي او بیا له افغان حکومت سره.
دې وروستي اعلان د طالبانو د واضح ښیي چې دوی په یا دغه څو حرکتونه چې دوی وکړل، ځکه یو وخت هم طالبان دي، نو دا ښیي چې طالبانو په صفوف کې انعطاف راغلی او دا هم انعطاف کېدای شي چې هغه فشارونه چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځ مشر ترمنځ یا د دوی د مشرانو ترمنځ شوي دي، هغو کې بعضې تفاهمات شوي دي، دغه فشارونه شاید کېدای شي د هغو خبرو اترو هم یوه نتیجه وي.
تاسو د انعطاف خبره وکړه د طالبانو په لیکو کې، اما یو اندېښنه چې اوس هم شته د طالبانو په لیکو کې به انعطاف راغلی وي، اما بیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ډله سخت هغه خپلو مشران چې څوک دي د هغوی اوامرو ته پابند دي. که چېرته دوی مشران بیا هم تاکید کوي چې مستقیما له امریکایانو سره خبرې کوو نه له افغان حکومت سره، څومره دغه رامنځته شوې هیلې ستاسو له نظره له منځه تللی شي؟
ما نظر دا ده چې کچته ډیر واضح خبرې وکړو د طالب مشران هم خپل واک نه دی، هغوی واک د پاکستان د استخبارات سره او د فوجیانو سره دی. اخیری اولی خبره د پاکستان فوج استخبارات کوي، مونږ ولې دلته وروستی راتګ دی باجوا افغانستان ته او بعضې هوکړې چې وشي هغوی نتیجه دا وه چې دوی باندې وربند ومنلی شلو. نو اوس هم ما نظر دا ده چې د پاکستان سره چې کومې خبرې شوي دي په هغې کې چې د افغانستان حکومت لخوا هم یو قدم کېښودلی شو دی مولوي فضل الله او بژل، زه فکر کوم دغه یو مثبت قدم دی چې افغانستان یې خیر دی او پاکستان ته هم ضرور دی چې په دې برخه کې مونږ سره هغه مرسته وکړي چې همیشه دوی وعدې کړي دي ولې عمل نه دی په کړی.
تاسو د فشار خبره وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید فشار راولي، که لږې واضح کړي چې څنګه فشار راوستل شي په پاکستان تر څو دوی آماده شي دې ته چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته کینوي.
پاکستان د اوس د امریکا نه هر کال مرسته اخلي په میلیاردو ډالر او په ډیرو مسایلو کې دوی سره مرسته کوي. امریکا کولای شي د اقتصادي تاثیراتونه نیولې تر نظامي تاثیرات پورې، ولې تر اوسه پورې مونږ د امریکا نه هسې تمه نه ده شوې او نه دمو یو څه احساس کړي دي چې دوی واقعا افغانستان کې غواړي سوله راولي. د امریکا کړنې دلته د افغانانو لپاره د شک په سترګه افغانان ورته ګوري دوی کړنې ته، او امریکا هر ورځ دلته په افغانستان کې تر 4000 پرې قرباني ورکړه افغانستان کې، ولې دوی تر اوسه پورې د پاکستان په مداخله باندې سترګې پټوي؟
د ولسی جرګې د غړي ښاغلي ګل پادشاه مجیدي خبرې مو اورېدې. هغه د طالبانو لخوا وروستی اعلان د هغوی په دریځ کې یو انعطاف وښود. طالبانو ویلي چې لومړی غواړي له امریکا سره د سولې خبرې وکړي او په دویم قدم کې به بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
د هم سو اقتصادي خبرونه د خورو نړیوال پروګرام د سلور کلن استراتیجی لمخي د بحران د مخنیوي په هدف افغانستان سره د 210 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. د اجرایی ریاست دفتر په یو رسنیز اعلان کې لیکلي چې عبدالله د خورو نړیوال پروګرام د پلاوی په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره ایتالیا ته رسیدلی دی. د دغه اعلامیې لمخي ښاغلی عبدالله په دغه ناسته کې هڅه کوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو پام افغانستان ته واړوي، څو په دغه هیواد کې د بېوزلو او زیانمنو خلکو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. اعلامیه زیاتوي چې اجرایی رئیس به د هغو 450 میلیون ډالرو بشر دوستانه مرستو د پر وخت رسولو غوښتنه وکړي چې د 2013 کال لپاره یې غوښتنه شوې. یو شمېر افغانکار پوهان وایي د یادو بشر دوستانه مرستو په رسیدو سره به د ډېری اړمنو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي. تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د افغانستان او عربستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د بانکدارۍ په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد دهلیز د هوکړې ټولې چارې بشپړې شوې دي او راتلونکې اونۍ به 1500 کیلوګرامه زعفران د هوایي دهلیز له لارې عربستان ته انتقال شي. افغانستان سموده وړاندې له ترکیه او تیر کال له هندوستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستل. اوس مهال افغانستان په کلنی ډول 800 میلیون ډالر صادرات او د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت واردات لري او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 2500 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 2000 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د سپورت د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له واصل وصال واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بې ساري اندازه لوړ شوی. افغانستان له سوریې وروسته تر اوسه د بې ځایه شویو او کډوالو د شمیر له پلوه دوهم ځای لري. نوریس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې برسر په سټوډیو کې دی. نوریس، یو انیچار په نړۍ کې د بې ځایه شویو کسانو په اړه نور څه جزئیات څرګند کړي دي؟
بلې استنیو زیسب، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې د جګړو، شخړو او فشارونو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر په بې ساري توګه 8.5 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. په هغه راپور کې چې دغه ادارې خپور کړی، ویل شوي چې د 2018 میلادي کال تر پایه د وړم 2018 کال پر بې ځایه شویو نور نږدې 3 میلیون وګړي اضافه شوي. له خپلو سیمو د دغو نویو کسانو په بې ځایه کېدو سره په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی چې ولسیز مخکې شمیر 2.5 میلیون کسانو ته رسیده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې له دغو نویو شمیرو ښکاري چې په نړۍ کې له هرو 110 کسانو یوې بې ځایه شوی یا کډوال دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي چې د دغه راپور له خبرې دوه مخکې په جنیوا کې خبرلان ته البته څرګندونې کولې، وویل چې له دغو ټولو بې ځایه شویو کډوالو په سلو کې اویای په 100 هیوادونو پورې تړلې دي. تر ټولو زیات لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل سوریایان دي چې له خپلو سیمو په کور دننه بې ځایه شوي یا بهر ته کډوال شوي دي. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له امله د تیر کال تر پایه بهر ته د دې هېواد کډوالو شمیر 6.3 میلیون کسانو ته رسیده. دا په نړۍ کې د کډوالو یوه درېیمه برخه جوړوي. نور 6.2 میلیون سوریایان هم په کور دننه له خپلو اصلي مېنو څخه بې ځایه شوي دي. البته لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، ورپسې دوهم ځای هم افغانستان نیولی دی. 2018 میلادي کال تر پایه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی او شمیر 2.6 میلیون وګړو ته رسیږي.
بله، مننه. نور څه په لنډه توګه راته وایي، د دغې ستونزې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د یونیچیار ادارې څه ویلي دي؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون په جنیوا کې خبر وړاندې وویل چې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده او یوازې یو هیواد یا ټولنې نشي حل کولای، بلکې د دې لپاره پکار ده چې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي او یو سیاسي اراده هم موجوده وي. هغه وویل په دغو لسو هیوادونو کې چې ورڅخه ډیر کسان کډوال شوي یا له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي، که چیرې په یو هیواد کې هم دغه سیاسي ستونزې یا جګړې آرام شي، ممکن د کډوالو په شمیر کې یو څه کموالی راشي. خو هغه وویل چې سیاسي اراده پکار ده چې کډوال په خپلو سیمو کې پاتې شي او جګړې او ناآرامۍ دوی دې ته اړ نه کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي یا له هیواده ووځي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د کډوالو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې د یونیسیار د څرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. یونیسیار ویلي په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بې ساري اندازه لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په دریو ورځو کې د کابل او نورو لویو ښارونو ته ځینې داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ته هم وویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، خو طالبانو اعلان کړی دی چې جنګیالي باید خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي او له افغان پوځ او بهرنیانو سره جګړه پیل کړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی رادمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه چې د کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان چې په دغه درې ورځو کې په کابل یا نور هغه ولایتونه چې دوی وغوښتل چې ورداخل شي دوی راجستر کړی او ځینې یې پاتې شوی ده، د دې لپاره چې دوی د جنګ نه کرکې او احساسات خودلی ده، دوی پی پوسته بیده سه نور باید حق کردی و سه جنگ تلمن وحی اخپل حق مراویدات سه مخ که درلو ده قطعی کی.
خاقلی ردمنش آزادی رو ده همویل یوازی کابل خارت شوخوا 2004 سوا بی وصلی طالبان داخل شوی و چه لامنیتی در روسره سبت و راجستر دی. دو ویل افغان حکومت هسته که ویچ پا مناسب وقتونو که دوی تا ده سولهیز جوان ده برابر اولو لار پرانیزی. ده کابل پولیسو هم تایید کردی و چه ده ارغندی دروازی او اتمی حوزی لسیمو ده اختر پا دویمه یوش مر طالبان نه نوتل چی امنیتی ځواکونو ته وسلی وسپارلی، خو ځینی امنیتی کارپوان وی خارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو نه نوتلو خلک له اندیښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سولې زتوګه مخ شول چی تر پرونی پوړاندې جنگ کاو. د امنیتی چارو کارپو اجمل فایس ازادي رډیو ویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نکړي د خلکو د اندیښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کیږي، یو بل سره په غیږ کې سی او بل اخره عکسونه سره اخلي او تنونه سره کوي. بیا چې کله درې مورز د اختر ختمیږي په ولایتونو کې جنگ شروع کیږي، جګړه شروع کیږي، افغان حکومت باید دې جواب ورکړي ولسته، یا باید سرګند معلومات ورکړي چې دوه طالبان راغلي دي خارونو ته او بیرته دوی تللي دي، او دا باید مستند ولسته په اثبات باندې ورسوي. او که دا په اثبات نه رسوي نو طبیعي ده چې یو بحراني وضعیت دی او دغه نوی بحران دی چې زمونږ ښاري محیطونه دغه تهدید او دغه تشویش سره مخامخ دي.
خو طالبانو د اختر په درېیم ماښام د اوربند د پایته سوالو اعلان وکړ او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه او بیرته د افغان حکومت د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگ پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی څو حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووځي. هغه بیا د رویټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې ښارونو ته داخل شوي او افغان پوځیانو سره عکس اخیستونکي طالبان به له ډسپلیني سزاګانو سره مخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مرانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو د خپلو نننۍ غړو زیاته برخه بیا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن سرنګوالي او د سولې په تړاو روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده. ویساو رسپانې لیکلې ده چې د اختر په درې ورځو کې د اوربن په محل د عام ولس لخوا ښودل شوي احساسات د اعلان شوي اوربن تر ټولو ستر پیغام و چې د رسپانې په وینا پکار ده چې هم ورته نړیوال پام وکړي او هم د جګړې ښکېلې خواوي. رسپانه لیکي چې ولس په یو خوله د سولې غږ بدرکه کړ او عملا نه دا وښودله چې په هیواد کې روانه لعنتي جګړه د دوی د ارمانونو په خلاف ده او له دواړو لورو یې غوښتنه همدا ده چې له جګړې لاس په سر شي او سولې ته مخه کړي. رسپانه لیکلی دی چې د اوربن په محل یوه بله هیله چې راوټوکېدله هغه دا چې که په هیواد کې د سولې لپاره یو معقول ملي خوځښت پیل شي نو ولس به تر بریا بدرګه کړي. رسپانه د خپلې تبصرې په پای کې د سولې مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د سلمان رشدي په سیر به ورټلی شي او بیا به له ولس سره د مخامخ کېدو جرأت ونه لري. دنیا رسپانه لیکلی دی چې د هلمندیانو د سولې له کاروان څخه د عامه خلکو بېساري ملاتړ دا ښیي چې ولس نور له جګړې ستړی دی او سوله غواړي. خو رسپانه وړاندې لیکلی دی په داسې حال کې چې ولس په یوه خوله د سولې غږ پورته کړی، حکومت ورسره سیاسي چلند کوي او د سولې د بهیر په اړه عامه خلکو ته معلومات نه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د رسنیو په بېلابېلو راپورونو کې دې مسلې ته اشاره شوې چې له طالبانو سره په پټه مذاکرات روان دي خو حکومت حاضر نه دی چې د دې مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. ورځپاڼې لیکلې ده اوس وخت دی چې حکومت د سولې د بهیر له سیاسي کولو ډډه وکړي او له ولس سره په مشوره کې د سولې مذاکرات پر مخ یوسي. هیواد دولتي رسپانې به لیکلي دي که څه هم طالبانو د اوربن د غځولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه رد کړې ده خو حکومت د خلکو د غوښتنې پر بنسټ تمدید شوی اوربن ته ژمن دی. رسپانې لیکلي دي چې د اختر په ورځو کې د اوربن د بریالۍ تجربې وروسته چې زرګونه طالبان ښارونو ته دعوت کړل، ولسمشر وغوښتل چې د اوربن په تمدید سره له دغه بریا څخه د سولې د هڅو د ګړندي کولو لپاره کار واخلي خو داسې ونه شول. د ورځپاڼې په وینا طالبانو بیرته جنگ ته مخه کړه او په دې ډول د ولس او نړیوالو غوښتنې تر پښو لاندې کړې.
د لوبو له میدانه
د فوټبال مینوالو ته هم خبر لرو. د فوټبال نړیوال جام په روسیه کې روان دی. طاهر روشن دغه نړیوال جام تعقیبوي، همداسې به په سټوډیو کې در سره. روشن صاحب، د پرونی لوبو په اړه باندې لومړی کراته وایي.
سمګزی صاحب، پرون لوبې کې خو اول د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ مسابقه وه چې په دې مسابقه کې اول سر دواړه لوبډلې یعنی په مساوي ډول سره لوبه کوله خو ورسته یعنی تر لومړی اف ټایم یا تر لومړی نیمایي مخکې د سویډن د خوا فشار یا رش پر دغه پر ګول زیات شو د جنوبي کوریا او خو نتیجه تر اف ټایم پورې 0-0 پاتې شوه چې مساوي. خو په دوهمه نیمایي کې بیا د سویډن ټیم خپل فشار ته ادامه ورکړي تر څو چې په 15 دقیقه کې د جنوبي کوریا یو لوبغاړي فاول وکړي، یعنی چې د خپل ګول مخته فاول وکړي او په دې فاول په حساب باندې د دغه ټیم د سویډن ټیم دوی باید پینالټي وال چې دغه پینالټي د سویډن د ټیم کپتان ګران کوست یعنی په موافقانه ډول ترسره کړله او په دې ډول سره دغه لوبه یو د 0 په مقابل کې د سویډن ټیم په ګټه.
او د وخت هم د موږ ځای نه سي دوه لوبه د بلجیم او د پاناما ترمنځ و دغه په اړه چا چا ګولونه ول څومره ګولونه و بیا د تونس او انګلند په اړه
یو خبر بل چې دغه مخکنی لوبه چې ما درته ویل دغه لوبه د دلیل لپاره 2000 نفر غړي و او دوه هم لوبه مخکې تاسو ویل د بلجیم او پاناما ترمنځ و چې پاناما د دوی ورته چې د لومړي ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا یعنی یو نوی ټیم دی چې نو ځکه او د بلجیم ټیم ډیر تکړه تکړه لوبغاړي لري. بل خبر دا ده چې سره دی چې د بلجیم ټیم ډیر تکړه دی خو دغه پاناما ټیم دوی بیا هم وکولای شي چې تر ډیر وخت پورې دفاع وکړي، یعنی چې په لومړي نیمه کې دفاع وکړه او وروسته بیا هغه تکړه لوبغاړي لکه هزارد چې هغه دوړونه دي یوه تورګن هزارد دی بلې ایلن هزارد دی دوی دواړه یو بل ډیر تکړه په نامه د لوکاکو چې هغه هم ډیر مشهور او ډیر دوی یعنی د دوی مقابل کې دوی نو چانس نه درلودي چې په نتیجه کې مرتنز یو ګولوا البته تر هغه وروسته بیا لوکاکو هم دوه ګولونه واله چې یو ګول یې په اضافه وخت کې ووهه چې دغه لوبې د تماشې دپاره درې څلور زره نفره راغلي وه او درېیمه لوبه د انګلستان وخت کم دی وباشو زه به ژر تشریح درکړم درېیمه لوبه د انګلستان او د تونس ترمنځ وه لکه څنګه چې ما پرون هم پیشبیني کړې وه البته دوستانو به پوهېږي چې یو ډېر تکړه لوبغاړی په نامه ده دا اوس زما څخه نام و کین هری کین چې ډیر تکړه هغه واقعا ډیر ښه وزلې دی او دوه ګولې وواله یعنی چې یو سر په سر نه خو دوه ګول نو وواله او همدارز د تونس څخه یو لوبغاړي په نامه د سیسی هم یو ګول وها چې دغه لوبه د یو د صفر په مقابل کې دوه د یو په مقابل کې د انګلستان د ټیم په ګټه څومره وخت نسته
او نن نه لوبي وزه او ام دلته ما خلاصي کړې دي کولمبیا او جاپان دی بیا پولند او سنګال دی او روسیا ایجپت ده فقط لاند راته وی روسیا څومره چانس لري چې دغه ایجپت نن مات کی
زه فکر کوم چې د روسیې چانس په دې خاطر زیات دی چې دوی په خپل کور کې دي او معمولا هغه ټیم چې په خپل کور کې لوبکې یو څه چانس زیات خو بیا هم
او دا پلاس سره کده چې اواله لوبې 15-0 ګټلې ده له عربستانه
او فوتبال داسې ولوبې سره هیڅ وخت بشپېږي
او وګوره چې څنګه ډېر مننه تای روسانو چې د فوتبال د نړیوال جام د نړیوالو لوبو پر نړیوالو لوبو په اړه باندې خپل تبصره مونږ ته واوروله زمو کوم کاران سټوډیو ته راغلل روشان صاحب هم اوته اوس د افغانستان په وخت دولسې بجې دی ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وې تر هغه وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام خپور شي
د ازبکستان حکومت وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري د کندوز ولایت په دشت یارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلته څیرمه په یوه چاودنه کې درې ماشومان ټپیان سوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضايي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې پر ترکیه د F-15 جنگي الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخت ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوی فسخه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. به یکی دیگر از برنامه صحت با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه دکتر عبدالواحد صدیقی متخصص داخله را با خود داریم. البته شنونده های عزیز، موضوع برنامه ما پرخوری ها در روزهای عید است. پس از اینکه رمضان خاتمه پیدا میکنه اکثریت شهروندان ما پرخوری میکنن در روزهای عید. سر عواقب و مشکلات را که به بار میاره امروز موضوع برنامه ما هست. شما هم میتونین زنگ بزنین، شماره های تماس برنامه هست 0700 822 755 و 0799 20 35 40. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
منم خوشحال هستم تاسو در رادیو تخنیکی همکاران تا گران و اوریدونکو دا سلام و احترامات و اختر مبارک هم تاسو ته وایم.
خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب میخوایم پرسان بکنم که در روزهای عید اکثریت یا تعداد از شهروندای ما وقت پرخوری میکنن، چی عواقب بد را میتونه داشته باشه؟
باید یو چې خپل هضمي سیستم د انسان په بدن کې یا ډایجستیو سیستم یو له مهمو سیستمونو څخه دی. البته د انسان د بدن د یو له سیادو سیستمونو جمله څخه د دغه سیستم ستر وظیفه چون خپل ډایجستشن دی یا د غذایي موادو هضم دی، د غذایي موادو ابزاربشن دی یا جذب دی، او تر څنګ یې خپله د انسان د بدن د مختلفو حجراتو د مختلف سیستمونو لپاره د انرژي او د کالوري عیارول دی یا برابرول دی، تر څو خپل دغه انسان خپل هغه روزمره ژوند یا هغه روزمره فعالیتونه په نارمل شکل باندې پر مخ باندې بوزي. دلته هر څومره چې یو انسان د خپل پسله هغه ضروریات څخه اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، اصلا ستونزې مشکلات خو ورته ډېرې جدیږي که چېرته مثلاً اضافي غذایي مواد بود شي خپل هضمي سیستم باندې. لومړی دا چې د غذایي موادو هغه ډایجستشن یا هضم په درست شکل باندې نه ترسره کیږي، دغه د هضم پروسه خرابیږي او تر څنګ خپله د جذب پروسه خرابیږي. په نتیجه کې خپله شخص پر معده باندې فشار راځي، په معده باندې چون لوډ ډیریږي شخص تخپله د معدې اصطلاح اپیګیسټریک د برخې دردونه ورته پیدا کیږي، ایریټیبلټي ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي. د دې تر څنګ امکان ولري چې خپله زړه بدوالی یا نازیه ورته پیدا شي، تر څنګ ومیټنګ یا استفراقات امکان ولري چې پیدا شي، د دې تر څنګ خپله ډیریا اسهالات باندې امکان ولري چې اخته شي، او تر څنګ خپله یو بدبوی یا ارګمای پیسله چې د خولې تر ځي. دغه په مجموع کې هغه ستونزې مشکلات دي که چېرته یو انسان پرخور اوسیږي او یا د اضافي غذایي مواد نه استفاده کوي، نه امکانات ډېر شته چې دغه ستونزې مشکلات ته ایجاد شي.
بله ډاکټر صاحب، موضوعات خوب را شما اشاره کردین. وقت ما یک ماه روزه میگیریم و اما سیستم هاضمه با 16 ساعت یا 15 ساعت غذا نخوردن عادت میکنه. وقتی یک بار عید میایه و ما یک بار شروع میکنیم به خوردن چیزهای زیاد، این واقعا چقدر سیستم هاضمه را برای آینده ها با مشکل مواجه میکنه، تنها به روزهای عید نی.
واضح خبر ده چه خپل هضمی سیستم نه تنها د انسان د بدن ټول سیستمونه ابتدا که دغه من و تاسی در روژی دون واره که میاشه دغه دری و رزی او لگی حالات که تیره و در اخبالا دغه مختلف سیستمونه دی سره ادوپتیشن که دو لگی سره یا تطابق و سره گیم بده که چون خاص رول اخبالا در هضمی سیستم دی په ابتدا که چون یو تطابق موجود است که که متوجه شوی است اغا ابتدایی روژو که هم شخص دیر نارام و سیگی فردند شخص هضمی سیستم مانده یو دول فشارون موجود است که استرتیاګانی موجود وسیږي، نارامیګانی موجود وسیږي، تر هغه وخت پورې چې تر څو پسره د دې د هضمي سیستم و سره د بدن انور سیستمونه تر څو اډاپټیشن کړي یا تطابق کړي. هر کله چې روژه خلاصيږي یعنی د ولګي حالت په اصطلاح خاتمه پیدا کوي یا فاستینګ حالت یعنی هدف دا چې په اصطلاح اختر شروع کیږي یعنی بوزه شروع کیږي او شخص په اصطلاح په سلور ساتونه کې هم عادت لري او قاتو غذایی مواد څخه استفاده کوي، دلته هم یو تطابق ته اړتیا شته. د ابتدایي ورځ د اختر، البته د کوشنی اختر هغه لومړنۍ ورځ، باید یو انسان ډېر احتیاط وکړي ځکه هلته چې خپل اډاپټیشن د هضمي سیستم وجود نه لري، البته تطابق نشته د غذایي مواد په اصطلاح چې د شخص ورڅخه استفاده کوي. امکانات ولري که چېرته همدغه اول ورځ باندې په اصطلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، بیا هم ورته ستونزې مشکلات ایجادېږي چې مخکې مې ترې یاده وړې کړه. آینده کې هم چون هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه ستره دنده یا ستره وظیفه چې مخکې مې هم ترې یاده وړې کړه، هغه میتابولیزم دی یا استقلاب دی، پروسه د انابولیزم او کټابولیزم ترسره کوي، د انسان د بدن لپاره فرض غذایي مواد عیاروي، انرژي برابروي، په اصطلاح کالوري برابروي، تر څو خپل شخص هغه روزمره ژوند اتر مخ پر وړاندې باندې بوځي. دلته آینده کې امکانات دې شته چې به ستونزې چې پیدا کیږي هغه د معدې ستونزې اوسیږي، فرضاً د معدې مختلف میکروبونه، خپله ستړتیاګانې، خپله د هضمي طرق آینده ژوند کې هم امکان ولري چې ایجاد کړي. ولی فعلي ستونزه چې پیدا کوي هماغه ستونزې چې مخکې مې ترې یاده وړې کړه، خپله د هضم خرابېدل دي، په معده باندې فشار راتګ دی، په اصطلاح د غذایي موادو خاصا د فایدناکو موادو هغه جذب خرابوالی دی، یعنی ابزوربشن خرابېږي، د څنګ اسانات شخص ته پیدا کیږي، په اصطلاح استفراقات، زړه بدوالی، معده باندې فشار، او په اصطلاح یو بدبوی ارګمه هم شخص ته په ابتدا کې ایجادېدلی شي.
بله شنونده عزیز، بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم، منتظر تماس های شما ایزان هستم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40. یک تماس داریم. بله سلام علیکم شنونده عزیز، مهربانی نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام علیکم محترمتا تا سلام علیکم و محترم دکتر سایتا
علیکم سلام، سلامت باشین، عید بر شما و به خانواده محترمتان تبریک میگیم. موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است، میتونین شما اگر سوال یا نظر داشته باشین با ما شریک بسازید.
قربان بشم تاکت هم درنگه در عید مبارکی تا محترم دکتر سایتا هم در سیستان برادو هم کاران و تا عبدالخار و تندستین دو قربان محترم وقت چې بعض مسلمانانو روزه نیولې ده الله دې درنه قبوله کړي او بعضې داسې ورونه دي چې د همداسې چې کله روزه شي دا د مخکې د لوږې احساس کوي، څومره چې خوراک یې له لاسه کېږي هغه خوراک کوي. ایا د دې خوراک په باره کې ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څومره نور مرضونه منځته راوړي د دې تلموس څومره مشکلاتونه پیدا کېږي، یوه دا پوښتنه. او بلکې زه ډېر خوراک نه کوم، سبا هم همداسې یو پیاله چا وڅښه او د دې نه راهیسه
خیلی تشکر از این که تماس گرفتین. دکتر صاحب شنیدین که شنونده ما گفتن که کدام امراض و مشکلات پرخوری به بار میاره و گفتن هرچند خودشان پرخور نیستن اما سوزش میده دارن، دلیلش چیست؟
دیرم مهم خبر دادم، هر سمده چی یو انسان دا خو غیزهی مواد چه استفاده که، یعنی ویلشم چه خبالا دا مکمل غیزهی مواد یا اینا فود چه استفاده که، مکمل غیزهی مواد من ها غیزهی مواد تشو ویلی چه اغا خپل ترکیب که مکمل نیوترنس ولری یا مکمل مغزی مواد ولری چه اغیل جمله چه پروتین دی، خپل کاربوهیدرات یا قندی مواد دی، لیپید یا فات یا شحمی مواد دی، خپل مایات دی، منرالی مواد دی، ویتامینون دی مختلف دا کچیر تا پا مجموع که یا غیزهی مواد پا ترکیب که موجود سی گدی دامنگا اینا فوت ورتوایی یا مکمل غیزه ورتوایی اینا فوت یا مکمل غیزه کچیر تا یا شخص ورسخه دا مشل پار استفاده کلی او اضافی ور نه استفاده کوي او په مقابل کې دغه شخص بسلا اکټیویټي هم کموسیږي، موومنټس حرکت هم بدن کموسیږي، یعنی هدف نه دار چې مقابل کې فعالیت هم کموسیږي، یعنی شخص بسلا ډیره انرژي اخلي، انټیک د انرژي یا د کالوري ډیر دي مګر هم د هغه مصارف کم دي. نو دلته تبن ستونزې مشکلات دغه شخص ته ایجادېږي، ځکه دغه بسلا د انسان د مختلف ساحو کې هغه ذخیره کیږي او بل اخره د دې بسګر چې مختلف امر یو لغه جمله خزو ویلشم که چیرتا یو شخص د امیش لپاره د ډیر غذایي مواد استفاده کوي او مقابل کې دغه مصارف کم وسیږي، یعنی هدف دا ده چې یو شخص په سره ښه غذا خوري او مقابل کې د امیش لپاره استراحت کوي، کوم روزمره فعالیت نه ترسره کوي. نو دلته دغه شخص زی په طرف ته چاقوالی یا د اوبیسیټي، چاقوالی یا اوبیسیټي خپل بسلا هغه زمینه برابرای نورو امراض ته، خاصتاً میتابولیک امراض ته یا استقلابی ناروغي ته چې موږ ورته مجموع کې ویل شو چې یو میتابولیک سندروم جوړې دوه بیس کړي، چې هغه جمله څخه خپل هم دغه اوبیسیټي په تعقیب د شکر ورته پیدا کیږي یا ډایابټس میلایټس ورته پیدا کیږي، تر څنګ فردن هایپرټنشن ورته پیدا کیږي یا د وینې لوړ فشار ورته پیدا کیږي، د دې ترڅنګ کاندولر چې په کارډیک ډیزیز باندې مبتلا شي، یعنی قلبي امراض ورته پیدا شي، د دې ترڅنګ هایپر کولیسترمیا ورته پیدا کیږي او هایپر لیپیډیمیا یعنی د وینې غوړ په استلال لوړیږي. چې دا به په مجموع کې د تم په توابط کې میټابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم دی، چې دا فقط کې بل اخر د شخص د مړینې باعث ګرځي. د دې ترڅنګ نور هم ستونزې مشکلات ته زمینه برابرېږي، یعنی هدف مې دا دی چې د شخص چاقواله پیدا شي، نو دغه چاقواله خپل زمینه برابرې مختلف امراض ته چې بالاخره په صلاح د شخص د مړینې باعث کیږي. بل سوال ضرور دا چې په صلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده نه کړم، مګر یو چای څخه استفاده کړم او معده سوزش لري، باید ویو چې خپله چون بعد د دې صورتونه هغه ابتدایي ورځې دي د کوچني اختر البته لومړنۍ ورځ دوهمه یا درېمه ورځ هغه چون ابتدایي ورځې دي ما خپل خبرو کې مخکې هم یادولی وکړه چې دلته خپل هضمي مؤسسې هغه ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم په اصطلاح هغه درست اډپټیشن نه لري تطابق نه لري په اصطلاح مخکې موږ صرف دوه وخته غذایي توکو استفاده کوله یو روژه ماتي وخت کې او بل هم پشمني وخت کې اوس چون دا پروسه تغییر خوري دا اوقات تغییر خوري اوس تقریبا اته ساعته بعد موږ غذایي مواد نه استفاده کوو یعنی که ویلی شي خپل سهار غرمې ټیم کې او بل ماښام یا ماخصن ټیم کې نو دلته دا درست تطابق خپل د هضمي سیستم د حجراتو وجود نه لري د غذایي مواد مقابل کې دلته کې سړی عادي شي نه هم په ابتدا کې استفاده کوي یو ډول بوج احساس کوي په خپل هضمي سیستم باندې په معده باندې نو چون خپل شین چای د ورور ویل چې ما استفاده کړی او معده مې سوزش لري چون که چېرته ولګي حالت کې ځین اطراف کې ځینې ورونه ځین فامیله دا رسم رواج لري چې د سهار د لمونځ وروسته په فرزندوی د شین چای نه استفاده کوي دغه وخت چون دا شین چای واقعا د انسان معده باندې فشار راوړي بوج راوړي امکان دی دا د شین چای علت اوسیږي که چېرته په سلاده د مایعات نه استفاده وکړي او کم غذایي مواد نه استفاده وکړي زه فکر کوم چې معده سوزش به هم مشکل برافه شي
بله دکتر صاحب محترم بله منتظر تماس های دوستا هستیم یک تماس دیگه هم داریم بله سلام علیکم
سلام علیکم احتاج تا افغانستان عزتمند مولا هستم محترم دکتر صاحب تماس میکنم اختر مبارک شب عبدالهادی وردگ بنی چکنه
علیکم سلام اید شما هم مبارک بردک صاحب مهربانی موضوع برنامه را حتما شنیده باشین موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است نظر یا سوال اگر داشته باشین بفرمایین
مننه محترم دکتر سلطان دختر مبارکی هم خدای دی وګړي چې دای بمرو غوړي محترم دکتر سلطان ما به غفول پښتنه ده د مو اشتو ډیره ده ډیر زر زر وګای کیګه ما په دغه روزا کې وام د وګای کې نماز یو تاو که بوزا کې وین زیات وګای کیګه ما نو بیا برادر تاسو مدا مونږ نه بوجم نه وی خو وګای کی ان زیات تاو داسې د لاس په خول ازر ته پیدا شي بده زمون وګې دا کې نو کو دغه بمبه ولا سه مختص
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب مهربانی
وردک صاحب سوال مقابل که باید دویم چه خفلا اوله کی حالت کې چې دا وایي چې زه په سلام لړزاراته پیدا کیږي باید وایو چې خپل دغه وخت کې چې د وینې ګلوکوز سویخ کته کې زیاتره خلک هم په وسنی شرایط کې هر کله چې د وینې ګلوکوز سویخ کته شي په چبد کې موږ ته یو معمول استفاده کوو د هایپوګلیسیمیا که چیرته شخص ته هایپوګلیسیمیا پیدا کیږي یا د وینې ګلوکوز سویه د نارمل څخه ښکته کیږي تمن دا وځي خبره ده چې هغه ته لرزه پیدا کیږي وځي خبره ده چې هغه ټکی کار کیږي یعنی چې ضربان ډیریږي پلپټیشن ورته پیدا کیږي احساس د زړه د ضربان کوي د دې ترڅنګ یو کولډ سویټینګ ورته پیدا کیږي یعنی یخه خوله ور باندې راځي بهترینه خبره ده د دې علت چون معلوم دی ښه خبره ده چې د غرور د همیش لپاره د ځان سره خواږه شیان لري یعنی هدف ده چې یو چکلیټ تولری دغه وخت د ورور کول شي چې د خوږ چای نه استفاده وکړي یا چاکلیټ نه استفاده وکړي د بوري څخه استفاده وکړي یا د ګوړې څخه استفاده وکړي د دې علت واضح دی او تر څنګه چون دی و چې ما اشتها ډیره ده زه باید وایم چې خپل د اشتها خواله ده یو ښه حالت ده سمره چې اشتیا خوسیږي په سره هغه مر هغه شخص احساس در راحت کې په سره غذایی مواد نه باید استفاده وکړي بدن هم نارمل اوسېږي کول شي په سره اکسرسایز پروتین شکل باندې تمرین تر سره کړي ولې ځین امراض کې باید وي چې خپل البته اشتیا دي یو لږ جمله سره هایپر تایرویدیزم یا شکر ناروغان یا ډایبټس میلایټس په سره شکر ناروغان هم ازر فاستینګ حالت ته زر دولگی حرات تزی داغه چون حجرات تا بدر شکل بنده با کافی دول بنده اگر گلوکوز نیست رسیگی در حاله که داغه دوین گلوکوز سویه معمولا لوڑ وسیگی یعنی هایپر گلیسیمیا لری دلتا هم آقای پسلا اوگی کیگی خواه خبر داده چی داغه ورور در فیلم لپارا البته دوین گلوکوز سویه معلوم کری پولگی حالات که چی منورتی معمول استلاح استفاده کو یو فاستنگ بلد شوگر باید گوری ولگی حالات که دای دوین دی گلوکوز سویه معلوم کری آیا دای دوین گلوکوز سویه همیش لپار اخکت کی کنا دای دوین گلوکوز سویه لوڑا دا نو هدف داده چی شکر نارغی باید منگ دول مریضان که باید ارد کرو کچیر تا همی همیش لپاره دغه ستونزه بیا شکر نو سی که دوینه گلوکوز دغه برخلاف قده کیږي نو بهتر خبردار چې دغه ورو همیش لپاره د خوګو غذایی مواد نه استفاده وکړي او همیش لپاره خپل جو کې خوګو شین لري. یو خبره ډیر مهمه ده چې خپل د وینې د گلوکوز بیا چې هر څومره راکته شي البته د طب علما وایي چې نسبت هایپر گلیسیمیا ته یا د وینې د گلوکوز د سویې لوړوالي ته هایپر گلیسیمیا یو خطرناک حالت دی. یعنی د وینې د گلوکوز سویې چې څومره ښکته اوسیږي د هغه د وینې د گلوکوز سویې د لوړوالي په نسبت دا خطرناک دی. ولې؟ ځکه چې دغه مریضان زیاتره ویځي هایپر گلیسیمیک کوما طرف ته ځي او هر څومره چې هایپر گلیسیمیک کوما که چېرته یو شخص ته پیدا کیږي نو دا بیا یو ایریورسیبل حالت ته داخلیږي. حتی د کوما دریم حتی بیخي هغه څلورم ګریډ چې موږ ورته براین ټیت ورته وایي دماغي مړینه ورته وایي هغه ته داخلیږي او بالاخره د هغه شخص ایکسپایر یا د مړینې بایسې ګرځي تلف کېدو بایس ګرځي. نو ښه خبردار چې د وینې ګلوکوز سویه باید پرې نه ښودل شي چې هغه ښکته شي ځکه دا یو خطرناک حالت دی او ورور کولی شي چې همیشه د خپل جو کې باید یو خواږه شیان ولري که هغه چاکلیټ اوسي که هغه بل شی اوسیږي باید ورڅخه استفاده وکړي.
بله بله تماس دیگر هم داریم. بله سلام علیکم، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
جمع گویم در پرژه و رسوال این اماله ما داختر کم نزا پکتن را ماله در من در سرم بازی وقت کرده چه درد بردی روانه او سرم در سرم بازی در بچه تاثیر او در زرنه زرمه جیشکی گی گونه را خو میده ایشی گی خمون گوه ایجی زرمه ایشی گی او خود اینم به تربیه و بوم رایی گی میده من از خودم ایجی تاثیر.
بله خیلی تشکر جمعگل از اینکه تماس گرفتی با برنامه. دکتر صاحب شنیدین سوالشان جمعگل بودن از فرزه میشه پاسخ بدین برشان؟
واضح خبر در جخوال در هرت برند سرا یا د پسلا د معده سوزش سره نور څه مشکلات هم موجود دي. یعنی خپل پسلا خوله د ترویو به هم راځي امکان دوره شخص سره هډیک هم پیدا کی سرجدګانی یا خپل هډیک چون مختلف عوامل لري او مختلف انواع هم لري. یو لاغي جمله خاص تر لامل هغه د هضمي سیستم پسلا مختلف امراض یا د هضمي سیستم د مختلفو برخو نارامي ده او ناراحتي ده چې شخص بل اخر هډیک سوزدي هم پیدا کیږي. دغه چون دغه کوم اراس چې دی فیصله واضح کړو امکانات د شته چې فیصله د ورو خپل د معده ستونزه لري د معده مشکلات لري. هر کله چې د معده البته هغه حجرات چې معده کې دي چې موږ ورته په تمامت کې پریټل سلس ورته وایي جداري حجرات چې هغه د همیش لپاره ایچ سی ال یا هایدروکلوریک اسید یا د معده تیزاب تولیدوي. چون هر کله چې د تولید ډیر شو یا خپله د جداري حجرات فعالیت یا کړنه ډیر شوې نظر عوامل ته فرق لري په سلا به دغه وخت کې د خپل د معده سوزش پیدا کوي او بالاخره هر کله چې دغه شخص استراحت کوي که چېرته دغه سنت طریقه باندې دی استراحت نه کړي یعنی په خیال باندې دی سنوملي امکان لري چې د شخص هسه هر ټیم کې خولې ته تربیه به هم راشي. نو به تر خبردار چې دغه ورور کولای شي چې فردن هر کله چې معده سوزش کوي د کولای شي چې یو ګلاس اوبو څخه استفاده وکړي کومه غوډي چې خپل د معده د تیزاب د سیل د تجزیه به ګرځي او د دې ترڅنګ د ورور کولای شي چې د بودنی یا نانا انلس څخه استفاده وکړي او د نخود دانو څخه استفاده وکړي. او ترڅنګ به تر خبردار چې دا یو عمومي داخلي متخصص ډاکټر صف ته مراجعه وکړي ترڅو د معده هغه مربوطه معاینات دي چې هغه ترسره کړي او علت یې معلوم شي چې آیا واقعا د دې د معدې تیزاب لوړیږي واقعا آیا دا فردن گیستریک اولسر لري یا د معدې زخم لري یا د اچ پی لري یا د معدې میکروب لري یا هم د دې په سیر باندې نور امراض که چېرته وجود ولري نو ان شاء الله تداوی کیږي امکانات د شته شي درملنه وشي او په سلا بلا خلاص ستونزې حل شي.
خیلی تشکر. تماس دیگه هم داریم او را هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟
وعلیکم سلام، حضرتم گر ولایت نا دکتر صاحب سلامون آوائی ماتا دکتر صاحب نمازا پشتنه دا
میربانی
دوده یه اون خورا کم زیاد کم او میوجاتم خورم او بدا کمزوه وزن می بیخی نزیاد چیگی وزن می دیر کم دا دا پختنه کده ماتا وای یا چیر کم دکتر را تا اوخی او یا خپل اغم ماتا را کم دا بدیر کم.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. دکتر صاحب از لوگر تماس گرفته بودن، حضرت شنونده ما گفتن با وجودی که خوراک زیاد میکنن اما وزن نمیگیرن، مشکل در چیز؟
دلته باید وایو چې خپل هر کله چې د غذایي موادو په سلاب په درست شکل باندې ډایجستشن یا هضم ترسره شو، نو بیا په درست شکل باندې د هغه جذب یا ابزربشن هم ترسره کیږي. خاصتاً د غذایي موادو، البته خاصتاً مغذي مواد، یعنی ترانس چې مخکې یاد اوري وکړه، هغه په سمال انټسټینلز کې یا په کوچنیو کولمو کې ځینې ساختمانونه دي چې موږ ورته تبابت کې ویلای، مایکرو ویلای، سرکولر فورس ورته وایو. د دې سره وظیفه دارم چې همدغه مفید مواد یا فایدناک مواد چې انسان د بدن لپاره فواید رسوي او انرژي تولیدوي دا جذب کړي، او مقابل کې هغه فضله اضافي مواد په سره د همدغې هضمي طرق دلار نه، یعنی هضمي کانال پوسته باندې بالاخره هغه اکسکریټ کیږي یا اخراجي کې بیرون ته غورځول کیږي. دلته څو خبرې دي. یو که چېرته خپل هضمي سیستم وظیفه ستره وظیفه چې همدغه هضم او جذب ده، که چېرته د دواړو پروسې خراب شي، بالاخره هر څومره چې یو شخص د غذایي مواد نه استفاده وکړي بیا هم د دې جذب درست نه ترسره کیږي، او کله چې جذب ترسره نه شو نه امکان ولري چې دغه شخص وزن ونخلي. ترڅنګ ټول هغه اشخاص چې په اصطلاح هغوی د همیش لپاره د انټي بیوټیکس څخه استفاده کوي، په دوامدار شکل باندې د میکروب ضد درمل څخه استفاده کوي، هغه هم یو زمینه برابرۍ په اصطلاح چې هضمي سیستم کې د هضم پروسه خراب کړي. ترڅنګ په ماشومانو کې، البته خاصتاً ملنیورش کسانو کې، هغه کسان چې هغوی بیو سیویر پروټین انرژي مونیټریشن یا خوارځواکۍ باندې مبتلا اوسیږي، هغوی کې هم دغه ځینې ساختمانونه چې مدریا دوري کړي هغه کوچني اوسیږي او هضم یا جذب نه ترسره کیږي. نو په مجموع کې ویلی شم که چیرته یو شخص هضمي کانال کې او ورسره د هضمي سیستم ملحقات چې په هغه کې فرضاً د جګر مربوطه افرازات دي، په هغه کې خپله د پانکراس د غدې مربوطه افرازات دي، په هغه کې خپله د ګال بلډر یا د کیسې صفره، هغه کوم ذخیره د مایع صفروي چې ده، په صدا کې دغه ټولو کې یو ستونزه موجود اوسیږي، نو طبعاً د غذایي مواد چې هغه هضم شوي دي د هغوی جذب په درست شکل باندې نه ترسره کیږي. دلته بهترینه خبره دا ده چې دغه ورور باید عمومي داخلي یا متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او ستونزه باید پیدا شي، ځکه دا ورو خپل وي خپل خبرې کوي چې زه همیشه د تازه میوونه استفاده کوم، د غذایي مواد استفاده کوم، د دې ترڅنګ بیا هم په اصطلاح د وزن نه اخلم، یا بدای چې ذهني تشوشات ولري، روحي مشکلات ولري، ځکه ذهني تشوشات روحي مشکلات کې هم د ستونزه چې شخص فرضاً همیش لپاره تشویش کې اوسیږي، نارام اوسیږي، مغزي نارامي لري، بیا هم په اصطلاح د وزن نه اخلي. نو بهتره خبر داده کوم ستونزه مشکل چې لري، خبر داده چې یو متخصص ډاکټر صاحب سره پرې مشوره وشي، د دورور معنا ترسره شي، علت پیدا شي، او ان شاء الله درمنه به هم په درسي کې ون ترسره شي.
بله، خیلی تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که در روزهایی کدام غذاها باید استفاده نشه یا از استفادهش جلوگیری صورت بگیره که سبب فشار آوردن بالای معده میشه؟
واضح خبره در طول هوا غذایی مواد چه د انسان په بدن باندې فشار راوړي، هضمي سیستم باندې فشار راوړي، دغه څخه باید اجتناب بشي. باید یو چې خپل هضمي سیستم، البته یو له هغه سیستمونو جمله څخه دی چې په اصطلاح هغه ټول بدن لپاره انرژي کالوري برابروي، او څومره چې د ده فعالیت یا کړنې ډېرې اوسیږي، ترڅنګ بیا نور سیستمونو باندې هم لور ډېرېږي، چې یو له هغه جملې څخه خپله بولي سیستم دی، په هغه باندې هم فشار ډېرېږي، یو له هغه جملې څخه خپله کارډیوواسکولر سیستم دی، قلبی و یا د زړه او رګونو سیستم دی، هغه باندې هم فشار په اصطلاح راځي او لوډو باندې دیږي. او تر څنګ تر ټولو ډیر مهم سیستم چې هغه انسان د بدن دغه یولس یا دولس سیستمونه ټول په کنټرول کې لري، او هغه ستره وظیفه ده، هغه خپل عصبي سیستم دی چې هغه بیا هم استرتیا سره مخامخ کیږي او بالاخره شخص نرم کیږي. نو د اختر په ورځو کې بهترینه خبره ده چې هغه غذایي توکي چې په اصطلاح هغه معده باندې فشار راوړي، باید وایو چې خپله هر کله چې روژې مبارکه میاشت خلاصیږي، یعنی د اختر لومړنۍ ورځ باندې، هغه نرم غذایي مواد نه دي په کمه پیمانه باندې یو شخص استفاده وکړي. په اصطلاح که چېرته بیا هم دغه اوله ورځ باندې دی پرخوري کې او د داسې غذایي مواد نه استفاده کړي چې هغه په ترکیب کې ډېر پروټیني مواد اوسیږي، لکه لوبیا اوسیږي، لکه فرضاً هګۍ اوسیږي، لکه فرضاً شیدې اوسیږي، لکه فرضاً خرما اوسیږي، یا د دې ترڅنګ نور غذایي مواد اوسیږي. امکانات دولت چې دغه شخص مده باندې فشار راوړي ولکه چېرته ورنه استفاده وشي او کم استفاده وشي به ان شاء الله چې فشار نه راوړي ځکه دلته آهسته آهسته د نرم غذایي مواد استفاده وشي او بلند غذایي مواد استفاده وشي هغه غذایي مواد چې هغه په ترکیب کې مایعات نسبتا ډېر وسیږي دغه نه استفاده وشي نو واضح خبره ده دغه وخت کې به چې مده باندې فشار نه راځي او شخص د ناراحتۍ باعث هم نه ګرځي.
بله خیلی تشکر. شنوندای عزیز به دقایق آخر برنامه رسیدیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنیم پیام دکتر صاحب میگیریم.
برادر داد چه پدغ روز که اند کم غذایی مواد استفاده شه پدغ روز نه پدغ روز که پر خوری از خاله اضافه غذایی مواد استفاده از خاله اجتناب بشه پدغ روز که دو طول حقا نوشاب و سخا چه اگر پسلا گازدار و سیگی دا غیز خد اجتناب بشی ترسانگی پسلا دا حقا نرم و اوپلن و غیزه مواد نستفاده بشی چه اگر پمیده بانده فشار نروڑی کچیر طبیعا هم فشار هم منست روڑی شخص نراحت کیگی شخص نرمیگی بلاخره هم اگر مخکین استنز مشکلات چه میاد دوری بکره حقا ورده چه دیگی نو بیتر خبر داده کچیر تستنز ورده پیدا کیگی یا دکتر سر دی پری مشوره بشی بیا هم وایم چه دا هاو غیزای مواد استفاده بشی چه او بترکیب که نیوترینس یا مغازی موادی دی اضافی خوراکون نه دی اضافی نوشابون دی اجتناب بشی تر حقا وقت پوری ترسو چه هضمی ترنقی هضمی سیستم اخبال اقا مخکینی کلنی فعالیتون او تطابق دا مختلف غیزای مواد مقابل که لاست روڑی تر اقا وقت پوری دی احتیاطان استفاده بشی.
بله خیلی تشکر دکتر سبزی که به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز این بود برنامه این هفته صحت که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر علایا را نگهدار شما.